رضوان روز بخیر.
مننه امید مرزبان دا خدای چې موته او بل سره حریفان نو فوټبال کې ډیر زیات مننه امید مرزبان. دوستانو دا یو سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د ملکی دوه غوښتنه وکړه چې په دې ورسیو کې د ولسمشر کرزی د امنیتي سلاکار ډاکټر سپنتا په مشرۍ یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د ورسیو تحولاتو مهم خبرو خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان له خوا د کونړ پر دانګام ولسوالۍ ولس توغندي وشتل شوی. د نړۍ یو شمېر مشرانو د روژې مبارکي میاشتې د پیلېدو په مناسبت مسلمانانو ته مبارکي ویلې او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په روانو عملیاتو کې لږ تر لږه 18 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د کونړ چارواکي وایي چې تیره شپه یو ځلې بیا د پاکستان له خاورې د دې ولایت په دنګام ولسوالۍ ولس توغندي وشتل شوي. د دې ولایت د امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو توغندیو کې چاته مرګ ژوبلن نه ده اوښتي. د ښاغلي سید خیل په وینا د حمل د میاشتې له پیل نه تر اوسه له 2000 ډېر توغندي پر کونړ ولایت وشتل شوي دي او خلکو ته هم مالي او ځاني زیانونه راولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې وضعیت ښه شوی او د حکومت مخالف وسلوال له ماتې سره مخامخ دي. د ولسمشر کرزي د ویاندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر بسم الله محمدي د شنبې په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د امنیت شورا ته وویل د هلمند په جګړه کې د حکومت مخالف وسلوالو ته درنه تلفات اړولي. خبر پاڼه وایي په غونډه کې د مخالف وسلوالو لخوا په سیمه کې د ملکي مرګ ژوبلې غندنه وشوه او یو نه بخونکې جنایت وبلل شو. په هلمند کې لس ورځې مخکې له سنگین ولسوالۍ څخه جګړه پیل شوه چې ویل کېدل د حکومت شاوخوا 800 مخالف وسلوالو پکې برخه لرله. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې ورسیو کې د ملي امنیت د سلاکار رنګین دفتر سپنتا په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان چارواکو سره کړي. له بلې خوا ارګ په یوې خبر پاڼه کې د ولسمشر کرزي د هغه لیک جزئیات خبر کړي چې په سیمه کې د تروریزم ضد د ګډې مبارزې لپاره پاکستاني لوري ته د افغانستان شرطونه پکې په ډاګه شوي. له ټولو تروریستي ډلو سره له توپیر پرته مبارزه د ملکي مرګ ژوبلې مخنیوي او د هغو افغان طالب مشرانو له بنده خوشي کول چې سولې ته لیواله دي. د تروریزم خلاف د افغانستان او پاکستان د ګډې مبارزې لپاره د ولسمشر کرزي مهم شرطونه دي. له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې پاکستان لوري د دې شرطونو په اړه څه ځواب ورکړی. خو پرون د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې اسلام آباد ته د ښاغلي سپنتا په مشرۍ د هیئت سفر او د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې مثبتې وګڼل شوې. د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله یو وار بیا په خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل تر څو چې پاکې رایې له ناپاکو بیلې نشي او د ټاکنو په سیستم کې اصلاحات رانشي دوی به خپلو مظاهرو او د انتخاباتي کمیسیون سره د اړیکو پرېکون ته دوام ورکړي. عبدالله دا څرګندونې د ده په ملاتړ هغې جوړې شوې غونډې ته وکړې چې پکې له پکتیا، ننګرهار، کندهار او ځینو نورو ولایتونو څخه د ده ملاتړو برخه اخیستې وه. نوموړي خبرداری ورکړ که چیرې د دوی له ګډون پرته نتایج اعلان شي دوی به خپلو خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو له رایو به دفاع وکړي. ولسمشر حمید کرزي د کورنیو چارو وزارت چارواکو ته سپارښتنه کړې چې پر لویو لارو د ترافیکي پیښو د مخنیوي په برخه کې د هر اړخیز لازم اقدامات وکړي. له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر کرزي له عامو افغانانو هم د موټر چلولو پر مهال د احتیاط غوښتنه کړې او سپارښتنه یې کړې چې خپل او د نورو ژوند یې له خطر سره نه مخامخ کوي. ولسمشر کرزي په دې اړه وروسته له هغې څرګندونې کوي چې د شنبې په سهار د کابل مزار شریف پر لویه لاره یو مسافر وړونکی بس موټر له یوې بروړونکې لارې سره ټکر وکړ چې پکې 15 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول. د نړۍ یو شمیر مشرانو د روژې د مبارکې میاشتې د پیلېدو په مناسبت مسلمانانو ته مبارکي ویلې. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي دی او میرمنې میشل اوباما د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو له امله په امریکا کې مسلمانو ټولنو او په نړۍ کې اسلامي ولسونو ته مبارکي وایي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په روانو عملیاتو کې لږ تر لږه 13 وسلوال وژل شوي. پوز ویلي د هوایي ځواک الوتکو د جون په 28 نیټه میران شاه ته څیرمه د وسلوالو په مرچلو بمباري کړي. همدارنګه ځکنیو ځواکونو د شنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وسلوالو په مرچلو د توپونو او ټانکونو ډزې وکړي. د پاکستاني پوز په وینا په دې ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک یو قومندان وژل شوی او د القاعده شبکې یو مهم قومندان د تیختې پر محل نیولې. پوز وایي د جون د 15 نیټې را په دیخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي چې 300 وسلوال او 12 امنیتي سرتیري وژل شوي. چارواکي وایي له سیمې څخه نږدې 1500 کسان د جګړې له ویرې وتلې او نور سیمو ته کډه شوي دي. لیبیا وسلوال ابو خطاله چې د بنغازی په برید کې په لاس لرلو تورندې وایي چې په دې توتیا کې لاس نه لري. نوموړی پرون په واشنگټن کې د لومړي ځل لپاره یوې فدرالي محکمې ته حاضر شو. د محکمې منصفه هیئت وایي ابو خطاله په 2012 میلادي کال کې هغه توتیا کې برخه لرله چې په نتیجه کې په بنغازی کې د امریکا سفیر کریس سټیوز او درې نور امریکایان ووژل شول. د دوی په وینا نوموړي تروریستانو ته د موادو او سرچینو په برابرولو کې راسته کړی و. د شنبې په ورځ وختي ابو خطاله له پوزي بیړۍ څخه په یو هلیکوپټر کې واشنگټن ته ورسول شو. نوموړی دوه اونۍ مخکې په لیبیا کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو لخوا نیول شوی و. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي څلور تنه سرون کې چې تیره میاشت د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون غوښتونکو لخوا برمته شوي و خوشې شوي. دا سازمان وایي خوشې شو سرونکو د روس پلو او بلتون غوښتونکو سره 2 ورځې بند تیر کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د برمته شو سرونکو دویمه ډله ده چې په تیرو 3 ورځو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون غوښتونکو لخوا خوشې کیږي. د جون په 26 نیټه هم روس پلو او بلتون غوښتونکو د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څلور تنه سرونکو خوشی کړي وو. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان سرونکو خوشی کول د اروپای ټولنې د هغې غونډې مهمه غوښتنه و چې د تیرې جمعې په ورځ په بروکسل کې جوړه شوې و. د خبرونو پای
لانه چې ساپه مود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې روسیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ شوي دي. د هلمند ولایت سیمې چارواکي په نوزاد موساکلا او کجکی ولسوالیو کې سخت جګړې پای ته رسیدلې او دا مهال یوازې په سنگین کې جنگ روان دی. په عین حال کې خلک وایي چې دوی په دې مبارکه میاشت کې له راز راز ستونزو سره مخ دي.
سنگین ولسته وړه او غنم او نور خوراکي مواد ورسېږي. تاسو په دې کې د ورځې مبارکه میاشت روانه ده.
د انتخاباتو د جمهور ریاست د انتخاباتو د دوهم دور کاندید عبدالله وی ترڅو چې پاکه رائے له ناپاکو جلا شوی نه وي د بعد انتخاباتو خپلواک کمیشن سره بیا خبرې پیل نکړي. پرون خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. د پاکستان د شمالي وزیرستان د روسيونه امنیو پړه درته هم ریپورت لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکخه خزي
په دا تور رنگ د وحشت رنگ بوله خو ما ته سکون د تور شپې را کوي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزي د امنیتي سلاکار رنګین دات فرس پنتا په مشرۍ یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره کړی دي. له بلې خوا ارک په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر کرزي د هغه لیک جزئیات خپاره کړي چې په سیمه کې د تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره پاکستاني لوري ته د افغانستان شرطونه پکې په ډاګه شوي دي. په دې اړه جزئیات له اجمل اندورو.
له ټولو تروریستي ډلو سره له توپیر پرته مبارزه او د ملکی مرکشوب له مخنیوي د تروریزم خلاف د افغانستان او پاکستان د ګډې مبارزې لپاره د ولسمشر حامد کرزي لومړی شرطونه دي. پاکستانی چارواکو ته د ولسمشر کرزي په استول شوي لیک کې چې د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا په خپل روسي سفر کې د هغه هیواد چارواکو ته سپارلی، همدارنګه ویل شوي چې د تروریزم پر خلاف رښتینې مبارزه هغه وخت بریالی کیدی شي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. د ولسمشر کرزي په لیک کې دې هدف ته د رسیدو لپاره له پاکستان څخه غوښتنه شوې چې باید ټول هغه طالبان چې د سولې پلویان دي له بنده زر تر زره خوشي کړي او د افغانستان د سولې په هکله دې رښتینې هڅې پیل کړي څو د سولې خبرې پیل شي. د تروریستانو د ځالو او مرکزونو له منځه وړل هغه که هر چیرې وي په لیک کې د ولسمشر کرزي بل شرط دی چې پاکستاني لوري ته یې وړاندې کړی. ولسمشر کرزي همدارنګه له پاکستاني لوري غوښتي چې پر افغانستان د توپونو ډزې بندې کړي او غوښتنه شوې چې د تروریزم خلاف د افغانستان او پاکستان د دې ګډې مبارزې سره باید د سیمې د لویو هیوادونو لکه چین او هند هڅې هم همغږې کړی شي، ځکه د افغان لوري په وینا دوی هم تروریزم زیانمن کړی دي. افغان ولسمشر همدارنګه وړاندیز کړی دی د تروریزم خلاف مبارزې د ښه پر مخ وړلو، د پړاوونو د تعینولو، د همغږۍ د رامنځته کولو او اړیکو د ټینګولو د تنظیم لپاره باید یوه د لارې نقشه یا پلان جوړ شي. له ارګ څخه خپرې شوې خبر پاڼې پاکستان ته د یو هیئت په مشرۍ د رنګین داد فرسپنتا سفر د دې ګډې مبارزې په ترڅ کې د لومړي ګام په توګه یاد کړی دی. دا خبر پانی په وینا په دې سفر کې د غهیت له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د پورتنیو شرطونو پر عملي کولو او د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې کړي. په خبر پانی کې دا نه دی ویل شوی چې پاکستانی لوري د دې شرطونو په اړه څه جواب ورکړي، خو پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې اسلام آباد ته د ښاغلي سپنتا په مشرۍ د هیئت سفر او د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې مثبتې وګڼل شوې او په دې سفر کې د دواړو خواوو ترمنځ د شو موافقو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده
دا هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وای په نوزاد، موساکلا او کجکی ولسوالیو کې سخت جګړې پای ته ورسېدې او دا مهال یوازې د سنگین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. د هلمند والی وایان وای په سنگین کې به هم د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ډېر شر نښتې پای ته ورسېږي. د هلمند ورسېو حالاتو په اړه نور تفصیل د اجمل ان پر رپورت کې اورو.
هلمند والی ویان د مرز واک لا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د نوزاد، موساکلا او کجکی په ولسوالیو کې وضعیت ښه شوی خو په سنگین کې جګړه لا هم دوام لري. د عمر ځواک په وینا په نوزاد کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ شوی، په موساکلا او کجکی کې هم وضعیت ښه دی او د ځواک په وینا د حکومت مخالف وسلوال له خپلو مورچلو په شا شوي او که بریدونه کوي هم غلچکي بریدونه دي. خو د سنگین ولسوالۍ په اړه د هلمند والی ویاند ویل چې په څاروان کلا او دوستانزوی سیمه کې لا هم د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. نوموړي همدارنګ د هلمند په ورستۍ جګړه کې مخالف وسلوالو ته د درنې مرګ شوبلې داړولو ادعا وکړه خو د دقیقې شمیرې په اړه څه ونه ویل. بلخوا له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال بسم الله خان محمدي له خولې ویل شوي د هلمند په شمال کې مخالف وسلوال له ماتې سره مخ کړي او درنه مرګ شوبلې وراړولې ده. په خبر پاڼه کې د ملي امنیت د شورا د غونډې په حواله ویل شوي چې په هلمند کې وضعیت بهتره شوی خو له سیمې رپورټونه وایي چې په جګړه ځپلو سیمو کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه خلک چې د جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي له جدي ستونزو سره مخ دي. په عین حال کې هغه ملکیان چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي د خوراکي موادو له کمی سره مخ دي او د جګړې ګڼ ملکي ټپیان بې درملنې رنځېږي. د سنگین څو تنو اوسیدونکو د ساده راډیو ته وویل
سنگین ولس او ملکی خلک او
عام وګړي ډېر د خوراکي موادو سره ډېر لاس او ګرېوان دي. او هغه کوم لاره چې وه چې خوراکي مواد په کاروانو په ډول وسلل، هغه لار بنده ده. خلک یو دغه درې کیلوي ډبه غوړي دوړې ګرانه سوې ده چې پخوا په مثال په درې سوه سره په لس سوه ته رسېدلې ده.
د هلمند والی وایاند عمر زواک وایي که څه هم د بېځایه شوو کډوالو سره د مرستو لپاره ولسمشر کرزي 5 میلیونه افغانۍ مرسته بېله کړې، خو دا کافي نه ده او دوی د نورې مرستې د ترلاسه کولو په لټه کې دي. عمر زواک وایي ولسمشر کرزي ژمنه کړې چې 5 میلیونه افغانۍ به د هغه کسانو سره چې له خپلو کورونو کډه شوي مړي او ټپیان لري مرسته وکړي، خو زموږ د سروې له مخې دا مرسته کفایت نه کوي. موږ د نورو مرستو غوښتنه کړې څو هغه کسانو ته هم مرستې ورسوو چې په لرې سیمو کې بند پاتې دي او څومره چې زر ممکنه وي ټولو ته مرسته. څو ورځې مخکې د هلمند جګړه د 800 په شاوخوا کې د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا په سنګین ولسوالۍ کې پیل شوه. وروسته یې لمن د دې ولایت د نوزاد، موساکله، کجکي او مارجي ولسوالیو ته هم پراخه شوه. د هلمند ولایتي روغتیایي چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کول ازادي راډیو ته وویل په تیرو 10 ورځو کې دوی ته د دې جګړې له کبله 320 ټپیان او 120 مړي وروړل شوي چې پکې ولسي او نظامي کسان شامل دي. رپورټونه وایي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړې کې ګڼ شمېر ولسي خلکو ته مرګ ژوبله وخت چې د کره شمېرې په اړه یې لا معلومات نه دي راټول شوي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشال صحیح لاره زمونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
مو باندې نور مونږ حکومت خایښ نور چې مونږ د وبو باندې بس ولاړ شي
فکر چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید عبدالله عبدالله ټولې غوښتنې منل شوې دي. خپله عبدالله پرون یو وار بیا پر خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل چې لا هم د ده په وینا د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو ډاټ نه دی ورکړل شوی. تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله یو وار بیا په خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل څو چې پاکې رایې له ناپاکو بیلې نشي او د ټاکنو په سیستم کې اصلاحات را نشي دوی به خپلو لاریونونو او د انتخاباتي کمیسیونونو سره د اړیکو پرېکون ته دوام ورکړي. عبدالله عبدالله چې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته یې وینا کوله وویل عبدالله عبدالله وایي زه یو وار بیا د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د مشرانو په استازیتوب او د هغه کسانو په استازیتوب چې پر موږ اعتماد کړی خپل دریځ اعلانوم. موږ د ناپاکو رایو څخه د پاکو رایو د بیلولو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. له ناپاکو رایو د پاکو رایو د بیلولو ځکه وایو چې ناپاکې رایې ډېرې کارول شوي. موږ خپل شرایط ویلي، هر څوک چې دا له پامه غورځوي مسؤلیت یې پر خپله غاړه دی. عبدالله دا څرګندونې د په ملاتړ هغه جوړې شوې غونډې ته وکړې چې د شنبې په ورځ په کې له پکتیا، ننګرهار، کندهار او ځینو نورو ولایتونو څخه د ملاتړو برخه اخیستې وه. نوموړي خبرداری ورکړ که چیرې د دوی له ګډون پرته نتایج اعلان شي دوی به د ده په وینا خپلو خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو له رایو به دفاع وکړي. په غونډه کې راټولو شوو د عبدالله ملاتړو یو وار بیا حکومت او انتخاباتي کمیسیونونه په درغلیو تورن کړل او یو وار بیا یې د انتخاباتو د کمیسیون د ځینو برطرفه شوو کارمندانو او یو شمېر دولتي چارواکو ته منسوبې ټلیفوني مکالمې هم خبریالانو ته واورولې چې دوی د درغلیو اسناد وبلل. د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله په داسې حال کې په خپلو شرایطو ټینګار کوي چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور خبریالانو ته وویل دوی د عبدالله درې واړه شرطونه پوره کړي دي او نور نوموړي ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره د نه همکارۍ کومه پلمه پاتې نه ده. ښاغلي نور ویل د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په غوښتنه د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاء الحق امرخیل استعفا ورکړه او له 2 میلیونو څخه د زیاتو رایې ورکوونکو د شمېر په اړه یې عبدالله عبدالله ته لیکلي اسناد استولي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له نظره د عبدالله عبدالله درې واړه شرطونه پر ځای شوي او په دې اړه ورته په لیکلي ډول بشپړ معلومات ورکړل شوي دي. ډېر ژر به دا موضوع مستنده او وړاندې شي.
هغه نور زیاته کړه کله چې عبدالله بیرته د انتخاباتو له بهیر سره یو ځای شي د هغو 15 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې طرزالعمل به هم ورسره شریک کړی شي چې نوموړی د بیا شمیرلو غوښتنه کوي. خو د اصلاحاتو او پالنې د ټیم چارواکي وایي لا هم ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړل شوی.
د اجمل امپراپور کې مور دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د ولسمشرې د څوکۍ د کاندید عبدالله ټولې غوښتنې منلې دي، خو عبدالله ټینګار کوي چې اوس هم د ته د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو په اړه ډاډ نه دی ورکړل شوی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او رای فرشتي جلال زید د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهم مقالو ځنی برخې دراوروي.
ټایمز اف انډیا ورسپانه د افغانستان په اړه په تازه مقاله کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ورستیو جګړو ته کتنه کړې او بیا یې په مختصر ډول د افغانستان او عراق حالات سره پرتله کړې دي. ورسپانه دي کې وسوالو طالبانو د هلمند په څو ولسوالیو کې په یو وخت پر دولتي ادارو او د پولیسو پر اډو حمله وکړې چې تر بل هر وخت شه هماهنګي او نظم یې درلود. د روسپانی په لیکنه په داسې وخت کې چې نړیوال ائتلاف له افغانستان وزي په هلمند کې د طالبانو وروستیو حملو د افغانستان اردو او پولیس دفاعي حالت ته مجبور کړل او د دې هیواد د امنیت په اړه د اندېښنو نوې پاڼه یې راوړوله. د وسلوالو طالبانو د حملو زیات تمرکز پر سنګین ولسوالۍ و چې د امنیت لپاره یې امریکایي او برتانوي ځواکونه څو کاله وجنګېدل. د هلمند ولسوالۍ د نړیوالو ځواکو لپاره تر بل هر ځای خونړۍ ثابته شوې او د وسلوالو طالبانو لرټینګو مرکزونه بلل کېده. ټایمز اف انډیا د دې اوږدې مقالې په یو برخه کې وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه د اختلافات له امله په کابل کې سیاسي بحران د پراخېدو په حال کې دی او په اوږده موده کې د دې هیواد د امنیت د ټینګېدو په اړه باورونه کمزوري کړي دي. د ورسپانې په باور دا چې افراطي وسلوال د امریکایي ځواکو تر وتلو مخکې لا داسې عملیات کولای او سیمه نیولای سي غربي چارواکي هم له تر ټولو ناوړه وضعیت سره مخامخ کوي. ټایمز اف انډیا د دې مقالې په دوام په عراق کې روانو ناکراریو ته اشاره کړې او وایي چې په افغانستان کې هم دا ویره په زیاتېدو ده چې تر 2014 میلادي کاله د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې هم د نړیوالو په مرسته شوي پرمختګونه د عراق په څیر وشړېږي. نیویارک ټایمز هم د ټایمز اف انډیا په څیر وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو وروستیو عملیاتو په تیرو کلونو کې د هغوی تر ټولو وسلوالو حملو زیاته هماهنګي درلوده. ورسپانه د افغان امنیتي ځواکو د تجهیز او پیاوړي کولو په اړه هڅو ته اشاره کوي او وایي چې سنگین په تیرو څو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ ولسوالي وه. ورسپانه د مساکلا د ولسوال حاجي شریف په حواله لیکي چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې د هلمند په شمال کې څو ولسوالۍ ونیسي او هلته خپلې دایمي ځالې جوړې کړي. د مساکلا ولسوال نیویارک ټایمز ته ویلي هغوی غواړي چې د هلمند جنوبي سیمو کندهار او روزګان ته کوښښ پیښ کړي. ورسپانه هلمند ته د نړیوالو ځواکو د قمندانانو او د افغان چارواکو سفرونو ته هم اشاره کوي او وایي که څه هم ویل کېږي چې د ملي اردو اضافي ځواکونه سیمې ته استول شوي خو عیني شاهدان فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې چندان پرمختګ نه دی کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منی چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې ټیم په مظاهرو کې د پولیسو له موټرو او وسایطو استفاده کړې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال نجیب دانشوی د هغه موټر دی چې د وزارت سیاسي رهبرانو او ځینو وکیلانو ته د امنیت لپاره ورکړی خو هغوی په خپل وخت بیرته نه دي سپارلي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د جمعې پورز د عبدالله د انتخاباتي ټیم د پلویانو په مظاهره کې د پولیسو کارول شوی موټر جنو وکیلانو او سیاسي رهبرانو ته د هغوی د امنیت لپاره ورکړل شوی دی. له دغه مظاهرینا په خبره شو انزورونو کې لیدل کیږي چې د عبدالله دوهم رستیال محمد محقق په ګډون جنو کسانو د پولیسو موټر په مظاهره کې کاروي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش آزادۍ رادیو ته وویل هغه موټر چې محمد محقق ونه په مظاهره کې استفاده کړي د وکالت په وخت کې هغه ته د امنیت لپاره ورکړل شوی وو خو تر اوسه یې بیرته دې وزارت ته نه دی سپارلی.
دغه وسایل چې له جناب محقق سره دي کله چې هغه ملي شورا کې وکیل وو. کورنیو چارو وزارت د پیاوړو کسانو د ساتنې لپاره چې کوم موټر او ساتونکي هغوی ته ورکول هغو هم ترلاسه کړي. تېره ورځ چې تاسو دغه موټر لیدلی یاد موټر اوس مهال د پولیسو په واک کې نه دی. دا موټر د محقق له امنیتي کسانو سره دی چې ورڅخه استفاده کوي.
ښاغلي دانش زیاته کړه چې د محقق په ګډون یې څو ځلې دغو سیاسي رهبرانو ته د پولیسو د وسایطو سپارلو لپاره رسمي مکتوبونه لیږلي، خو دوی لا هم دا موټر بیرته نه دي سپارلي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د پولیسو هغه وسایط چې دوی په مظاهرو کې ورنه استفاده کړې، په انتخاباتي مبارزو کې دې ټیم لوړپوړي کسانو ته د امنیت لپاره د حکومت لخوا ورکړل شوي وو. د دې ټیم غړي عبدالجبار شولګري ازادي راډیو ته وویل د قانون له مخې دوی د انتخاباتو د وروستي نتایجو تر اعلان پورې له دې موټرو په خپله خوښه استفاده کولای شي.
جمهوری ریاست محترم کاندان لپاره د قانون چارو وزارت لازم موټرونه او وسایل او امنیتي کسان دوی په اختیار تور کړي وو. د اصلاحات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرفغني دوهم ځل قانون ته ووتل او لا هم تر اوسه د دوهم ځل نتایج نه دي معلوم د انتخاباتو، او دوی د دغه وسایلو څخه تر اوسه هم استفاده کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې هیڅوک حق نه لري چې د انتخاباتو په پروسه کې له دولتي وسایطو او امکاناتو نه ګټه واخلي، خو په تیر کې هم لیدل شوي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدانو له دولتي امکاناتو نه په خپلو انتخاباتي مبارزو کې استفاده کړې چې ځینې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا له همدې امله جریمه شوي هم دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
قدر منو دوستانو د سندرو میلمانه خبرونه چې د روژې د مبارک میاشتې پایل ته ځانګړي شوي نن له 12 بجو د ماسپښین تر 1 بجې مه هیروي. دا خبرونه به په ژوندۍ بڼوي. په دې یو ساعت کې موږ ته ټلیفون وکړئ او د مبارک ورځ را سره ولمنځئ. د ټلیفون شمیره ده 0-299-209-209.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم د پاکستان د روسیو نه امنیو حال. پاکستانی پوځي مقامات وایي چې د ریورن کرخ ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په 14 ورځ په دې سیمه کې د مشتو وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده، چې په ترڅ کې د پاکستاني ځواک طالبانو د یو جګپوړي قومندان په ګډون لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او هغوی شپږ مرکزونه هم له منځه تړلي. دوی همدارز دا کوي چې د القاعده شبکې د یو جګپوړي قومندان په ګډون 19 تنه وسلوال ژوندي هم نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق ریپورت کې اورو.
د ډیورن کرخه تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري چې تر دې دمه په کې د لسګونو وسلوالو د وژلو خبر ورکړي. د پاکستاني پوځ د مدواتي څنګه آی اس پی آر لخوا د شنبه په ورځ خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان هوایي ځواک په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په 14 ورځ د ایجنسی په میرام شاکي د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لګتر لګ 11 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. پوځ وایي چې په میرلي کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د پاکستاني وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان عمر هم وجلې ده. د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال د سختري وسلوالو شپږ مرکزونه حمله منځوړي او همدارازي د القاعده شبکې د یو جګپوړي قومندان په ګډون نن ستنه ژوند دي نیولې دي. د پاکستان حکومت د رواني میاشتې 15 منټې راهیسې د ډیورن کرخې تاثیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د میشتو کورنیو او بهرنیو سختري وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې د دې هیواد د پوځي مقاماتو په وینا په دې عملیاتو کې تر دې دمه ګڼ شمېر وسلوال وژلې چې ډېرې ازبک جنگیالي دي. د پاکستان پوځ دارس وایي چې د شمالي وزیرستان ځایي اوسیدونکو د ځمکنیو عملیاتو تر پیلا د مخکې خپل سیمې پریخدي او اوس هم ورته اعلانونه کوي چې ځان خوندي ځایونو ته ورسوي. د شمالي وزیرستان یو تنځایي خبريال د نوم غږ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان د میرعلي او میرام شاه په ګډون د ایجنسی له ډیری سیمو څخه خلک د بنو کوهاټ هنګو کرک ډیر اسماعیل خان پېښور او د خیبر پښتونخوا نور سیمو ته کډه شوې دي. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ترغیب ورسته د پوځي عملیاتو اعلان وکړ چې په دې ایجنسی کې میشته د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په نامه یو وسلوالې ډلې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د خنړی بریټ مسولیت مانو چې په کې د پاکستاني ځواکونو په ګډون لګتر لګ دیش کسان وژل شوو. یاد دی وی چې کوم د پاکستان پوسټ ویل تر 15 ورځې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ازبک جنگیالیو په ګډون 370 وسلوال وژلي او دا غوې لسګونه مرکزونه لمنځوړي خو خپلواک او سیمه ییز سرچینو لا تر دې دمه د پخلنې نه کړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تهری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لا